ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کې لري چې لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله پلان مهاله پخلاینو سره ختم شوی دی. د ترکیه ولسمشر په 13 دسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننۍ سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان د یو رسپانې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی او 315 زیات نور کسان ترې تم دي. پر ریو ګراند یوسل ایالت کې د ملکي خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 400,000 ته زیات شوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2 میلیونه وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو دکان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یو حکومتي وایان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ائتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې د حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتر کې پروت کلی دی. د ده په وینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یو نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2014 راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بده اصل کېده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کېږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې د 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او لایې متفاوت زاوی د سیاسي پی خوشنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبري گی چې په مصنوعي زیرکتیا سنبال او لوتکو له انسان نه په جګړې جو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیب چې اټکل له تر ډیره بعد روانې پیړۍ په اخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
افغانستان خطاب
کردیم. نه کاش که کوشش بسیار کردیم که چلو آرامی بیایه.
نه
شد کامکاری نکردن از آمد من.
پاکستان که 20-30 هزار نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑوں سکتا اور نہ ہم دخل نفیر خان سکتا حاضر کریں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں.
اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې دغه ژور اختلافات او سرګندونه چې موږ یې وینو ځکه ضد او نقیض مسایل دی. په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي، ولې روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلپو لاندې شوی دی.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې د اتلسو ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس ناکام خلک نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مو نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولی. شنونکي وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی. مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دې خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو. یا
افغانستان باید قانون حکومت پاتلار شي، دلته باید اساسي قانون موجود وي. دلته اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو. او د حکومت او د رعایت او ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
تیرونه د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس شو چې د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د یوې ویډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغان فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې ده روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برایه. کوشش مایی بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم ببره که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
ده حرکات و ده سکنات و سخده معلومه گی چی نموره پا ده روک رلیکوس خوشحاله نده و وسنوی حاکمان و تا یو دول غیر مستقیم افهاموی چی گویا دغه حکومت لیک په خښه کول باندې تطبیق نشو. د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د دپ اړه باندې هم د اوسنۍ حکومتونو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګندونو په ترڅ کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې گویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړونو چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضي بریښي.
بل خو د تیرې ونې یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوز په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غځولو ادعا کړې وه اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوا دا ادعا کول چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه داسې سیمه خاردار لګوم چې نه به په دغه خاردار سیمه باندې څوک او خپل شي او نه به پر راوختل شي. هغه ادعا کول چې داسې سیمه خاردار ولګو خو زه پوښتنه کوم چې دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه له 6,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمه خاردار چیرته ده چې بیا هم هغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرخه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسو هغه سیمه خاردار چیرته ولاړ
پہ کھڑے تھے باڑ لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستی ده. دغه تازه چې دا کړې ده چې دوی په افغانستان کې 25,000 جنګیالي لرل او د اوسنۍ ادارې سره یې په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتحه کې یا بریا کې د خپلو دغو جنګیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل افا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته د ابهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي هغه کوم شرایط چې زمونږ دی هغه باید ومني کنه زمونږ جنگي حالت هم شتون لري زمونږ جنگي دلته هم شتون لري یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 25,000 جنگي الیو په پښتون کې هغه څه وکړي شاید تاسو په انده کې سردرد جوړ شي.
او بل خو دا ښکاري چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونې په کلکه رد کړې دي چې ویلي وو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید د افغانستان خبره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان پر نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنه باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزې پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په 28مه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان وو ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی وو. حتی بریدګر هم پاکستانی وو. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
کیږي او خودکش بمبار دی افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو پربل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمی چرګانو واردات بیا له سره پیلي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خود کفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان استبلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو دغه نه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او دی اوربان لا د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرځور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوه دغه پروژه له ستونزو ناکامۍ سره مخ شوله. تر هغې وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د استبلیشمنټ او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یوه د ملا عبدالغني برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري. اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري، لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بلخوا د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې او دغه هېواد کې لاریونوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته له هغې چې پارلمان له دغه هېواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پرېکړه تایید کړه، پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پرېکړه لیک هم استولی چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپله پرېکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټي پټیل او سویلت براومن. دغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسي پاس کړې ده. د مونږ غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان مهاجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې شوی دی.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاد سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګ کې کوم پریکړه لیک چې لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېر ښکاره دي. هغه پریکړه لیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاد او جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړه لیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلی بڼه هغه ته سپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعالو مدني ادارو کارونه هم دې ورځو کې درانه شوي ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راهیسې چې د قانون عملی چارې پیل شوې دي، خلک بیرته تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده، او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدوي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي، او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې په صفت مونږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د اتلسو نه کم دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده، هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکرارۍ وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې له هغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو، او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي، او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي، خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیره اونۍ لا نه خلاصه چې د سه شنبې په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټرسایکل کې چاودیدونکو توکه کړي، او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. او تیره اونۍ د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی، او هر هغه فرمانې چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي، او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي، او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي، لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګیرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي، چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي، چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګیرانه دي. که چېرې د اسلام خبره سي، یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکل بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو، هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپلته انجونې کولای شي زده کړې ته لاسرسی ولري، انجونې کولای شي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبته خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدای شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې داسې شیان موجود چې هغه د انتقاد وړ یو هغه باندې یو کې کېدای شي، او که اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي، او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو، او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خپاره کړي چې ښیي د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجې وروسته وژلي دي. اوس هم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلی کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلط د پاکستانی ملیشو برید وچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلطوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلی پرلط منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدور کار پرلطوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلط مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلطوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلط له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستاني حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورټ او ویزې لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پرېکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلط مسؤلان وایي یادې پرېکړې شاوخوا 40,000 مزدور کاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښه د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندي د پاسپورټ دفتر بندي او بل زموږ خبرې نشوي حل. ان سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم شروع راشړې به زموږ سره درېږي اصلې به زموږ سره تعاون کوي او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي او هغو ته زما دا خواست چې ورور پر پاسپورټو مځي بیا چې موږ ولس یې زموږ له غړیان درته ودرېدل بیا به تی دا وایي چې تر پورته لویس و پلان اوس واغه اوس موږ ور سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم چمن دا ځي هغه خلکو سره پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انرسیم بندو بیا مسیح چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندو چار سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو خپل سری و لاغې وروسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قمندان په پوره دبدبه د خپلې څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراساني چې د جمهوري نظام سره په یو شمېر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی و د طالبانو له راتګ وروسته یې دغې ډلې سره بیعت اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایش یې د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکي ټول غوسه و. یو شمېر کارونکو ویلي سره له دې چې د طالبانو زعیم د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړې ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمېر کارونکو ویلي حمید خراساني د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابته کړه چې د طالبانو رژیم کې خپلسري اوج ته رسېدلې ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراساني ښکرونه غوڅ کړي. ځینو نورو طالب فعالانو له حمید خراساني سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقي مدافع وکیل د هغې له یو پاکستاني خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقي د بېګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه یې دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقي په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني ده مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی یافیا صدیقي د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بل په یو شمېر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصروف کړي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د مینې او وفادارۍ کیسې به مو ډېرې اورېدلې وي خو د هغې چینایي مېرمنې د وفادارۍ کیسه به مو هېښ کړي چې په خپله مینه او وفادارۍ یې پر له پسې لس کاله کوما کې پروت مېړه بېرته ژوند ته د راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوسی او مېړه یې په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما وروسته بیا تراوما حالت ته ولاړه چې دې په لس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپلو پښو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغې جوړې د مینې او وفا خپره شوې ویډیو ښیي چې میرمن هونګ شیا خپل روخ شوي خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. میرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډېر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیرې جوړول خو ډېر شول، مګر مالدیپ اوس د سمندر په سینه دا ځل د لامبو وهون کې 60,000 کسیز خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیپ له پلازمینې 10 دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکی د 50,000 کورونو خار وي چې د یوې ډنمارکۍ واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2020 کې بشپړې شي، مګر سر له راتلونکي کاله ورته کډې ورپیلیدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري، په اړه ساینس پوهانو ویره ښودلی چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي، خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخو اوبو څخه استفاده کیږي او ټرانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وایي په مصنوعي ځیرکتیا سنباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړل چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکي ډاګ فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر یوړ. امریکا وایي نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1550 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړې چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي، خو بل خواله هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم دلته رانغاړم. هره اونۍ په اومه ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کمه سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نومونو یادوي. افغانستان پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بینځو ګورم چې د شپې تایران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین ما لیدلي دي چې کباړ دوکانونه ته تللي دي، دا اوس ډوډۍ هغه سره دای ټکوله ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولی، ماشومانو ته قاشق سره ورکړی دی. یا حقوق پوره معاش مونږ ته نه ورکوي. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس چې دی هر معلول ډېر معلولین د شپې اوږې سملي، ډېر معلولین د شپې اوږې سملي، ډوډۍ نه لري. ولا پوه شو تش اوبو یو ګیلاس اوبو بل ورځ چې مونږ یو معلول ما ته زنګ وواله له پوه شو وای ورور وای ما وای 10 روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکم. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرې دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله، کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 10000 به زمونږ مصرف کېدل، 10000 به مونږ ته پاتې کېدل. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 10000 2000 3000 5500 دغه څرنګه رنګ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بلې. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
مونږ ته مونږ سره د مور او د مېرې چلند کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلی دی، تاسو نور دی پلوران شئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. مونږ ته معاش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک شل زره معاش ورکوي، او مونږ ته پنځه دېرش زره، څلور دېرش زره، دوه دېرش زره، اتلس زره، دغسې مونږ ته معاشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پرده نه کېږي. پنځه زره ما ته د کال را کړی دی، هغه پوه شو ما د کور کښې را ورسله. همدا بل برق را باندې پاتې ده، شاروالي پاتې ده. هر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړي، بل هم را منډې وکړي. خو مایبین ډېر سخت مشت ګروان دي په ننګرهار کښې. زه خپله ګورم او ګرځم، ډېر دا ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلاتو کښې یو محترمه.
افغان صاحب، تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوئ، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شوې؟ دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو، هغه تېرې اداره کښې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به چک کار نه کوله، مونږ به عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق را کوله، مونږ سره به کومکونه ورکول. مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده، مونږ سره به چې پیسې نه وې، مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشرانو به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی بهار. یو به چې کله وتلو مونږ ته به پنځه زره څلور زره به جب کېږدله زمونږ د جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شوې؟ او هغه تېر تېر دغه کښې خو زمونږ ډېر عزت و، زمونږ ډېر قدر و پوه شوې؟ ډېر مونږ نازولو پوه شوې؟ دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري، معلولینو ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګراني هم په زیاتېدو ده.
دغه ورور بل ورځ را ته پنځه زره ولېږلې، دا مې یو درې بوجۍ اوړه واغستله. مشکلات مې دغه د یو دوه میاشتې پورې رفع شو. دې نه پله بیا مونږ ته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه دی، لس شل شپې مونږ وږم تېر کړي دي، وږم تېر کړي دي پوه شوې؟ وچه ډوډۍ هم خوړلی ده، پاتې ټیم کښې وچه ډوډۍ هم نه دی پیدا شوی. هماغه هم داسې اوده شوي وو پوه شوې؟ دا در ته په واقعن وایم او په حقیقت وایم پوه شوې؟ مونږ داسې اوده شوي یسو پوه شوې؟ نو دغه د تاسو د میډیا نه بله ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ والوی، دغسې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مال زما شوی، د تا شماره ورکړم، مال ورکړه ورته، پنځه زره را ته ولېږله. کور آباد بچی لوی، بیا درې بوجۍ اوړه مې واغستل، سره اوړه مې واغستل، بوجۍ پنځلس سوه روپۍ، څوارلس نیم سوه. نو دغه یو میاشت او نیم میاشت دوه میاشتې مې ګزاره کېږي. مال د خدای نهخه ماشومان مې دي پوه شوې؟ دا بېچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري. دا د جوړ خلک پوه شوې؟ بوټان هم لري، سپلای هم لري. هغوی خو پلار هم څوک لاسګاډي ګرځېږي، څوک یو رقم، څوک بل رقم، یا یو کاربار ته کوپک پیدا کېږي. مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کښې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري، نه کالي لري، نه بنیان لري، هېڅ شی هم نه لري پوه شوې؟ نه خولۍ لري پوه شوې؟ نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی. او هغه یو یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کښې په تنور کښې، هغه هم داسې ډېرانونو نه پلاستیکونه جمعو، هغې باندې ډوډۍ پخو، ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شوې؟ دغسې مشکلات سره مخ شوی یم. دا پلاستیکو باندې، دا پمپرو باندې، دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو، زما ماشومان ټول پوه شوې؟ مشکلاتو سره مخ شوی دی، ټوخی نیولی دی پوه شوې؟ اوس هغه بله بله دغه نو پیسې نه شته چې دا دوا وو. دغسې مشکلاتونه دي. او جمهوریت کښې چې دی هغې کښې بیا زمونږ معاش پوره وو. نانبایي والا ته مې هم د میاشتې یو نیم زره ورکولې، پنځوس روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره. خو زمونږ ډېر مشکلات رفه وو جمهوریت کښې، دې کښې نه شته پوه شوې محترمه.
افغان صاحب، په افغانستان کښې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي، آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کښې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول 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 ننګرهاریان ما ته معلوم دي. ټول ما ته، زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ما ته ډېر احترام لري. هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نه هم زه د شپې چې غږ جګوم، د نور ولایتونو نه هم، دا څلور دېرش ولایتونه هم زما ډېر عزت کوي پوه شوې؟ زما ډېر قدر کوي. زما ما ته هر شپې سلامونه وایي، په هر برنامه کښې ما ته سلامونه وایي. زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولینو خو ټول موږ ته ګروان دي. که د نور چې ننګرهار کښې دومره مشکل دی، نو نور ولایتونو کښې هم همدغه حالات دی. داسې نه چې ځان ته په ننګرهار کښې دی. یو دفعه اوس چې کړلو دغه یې کړلو، بیومیټریک یې کړلو، مونږ ما ته درې زره معاش وټاکله. ما ته وویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال، زه خو دواړه خونه مهیب یم. وایي نه، تا دا یو خپه دی وایي، ته د دروغو نه وایي صافې کښې. یو خپې نه هم په زوره ساه لرې کېږي بي صاحب. بیا ما ته د میاشتې درې زره یې وټاکله، خپل د کسانو د میاشتې پنځه زره یې وټاکله. هغه ته د کال 5000 ورکې موږ ته د کال 10000 ورکې 3000 موږ ته وټاکل پوهځي نو ما ورته چې قریب زدواړو خونه هغه د زما بیومټریک موکلار شه کار اخلاص او اوس بیا موږ راغو خاطر موږ بیا راغواړي وای چې موږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټریک او پوهځي نو دا دریم دفعه ده چې موږ سره دا دغه کیږي دا بیومټریک کیږي او چې ولې د ګوتو ولګې دا بیا څه وته لکات دراکړه نو به تما غشو کنه اوس بیا موږ راغواړي بیا موږ ته زمونږ دغه کی موږ ته بیا موږ ته بیرو کړو بیا څوک ولایته ول سوالو نه کرا ورکه کرانه لري یو ابل ول چپلار نه پخورا غلې او وای ته شپې درې بجې مې راکټ کړه او وای پوه شو او بجې د ننګرهار مې بینو راکټ تر اورکه دلما وای پیسې را سره نه وای د شپې راته څنګه وخلو چې راشه چې تا موږ بیا چې کو د سر نه
بل افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې په خپل کې سره راټولې ځای پر خپل ستونزو بحث کوي
مخکې موږ اتحادیه درلیدل هم دې مایبینو ریاست کې موږ اتحادیه درلیدل بل ورځ یو څه یو سړی راغی او یو نیمه شپه مخکې یو تورکه سړی راغی موږ نه سلو موږ اتحادیه و دلته موږ نه سلو یو سړی راغی موږ ته سلام واچول موږ ول وعلیکم سلام خیر راغلی قاری ته بخترمه و خیر اوسې وای تاسو چې دغه لته پراته سي وای تاسو د تاسو څخه پوښتنه کوي کنه کوي نو موږ ورته وویل چې موږ څخه پوښتنه نه کوي موږ وای ولی مال دا غاسه دا دنه مایبینو ریاست کې مال باندې په لور راځي په لور ریاست دی مال موږ ته کومک مومک نه ورکه پوښي موږ سره د مور د مری چلن کې هغه چا په لولاړو هغه عمر اجتماعي رہیږي هغه ته ول چولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کینې نه شي خدام افغانان دي کنه پنجابیان خو دي نه دم دی افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سره چلاړو هغه ول هغه د استخبارات سره و هغه چې د ریاست نه وته و دا دا غلا جمهور اجتماعي رئیس راغه موږ ته ویل چې تاسو ولې دا شیطانی کړه د بیا زمنګ اتحادیه ما غجنې و شړلو اوس موږ ته ته پتر کړی اوس موبایل کې موږ د شپې او بل سره تماسونه یو چې د تا ژوند څنګه ده کما کوي ډوډۍ زیاتې زورت په بایسکل کې ورولو ما کوړه کزما کوي نه هغه ما تر وړي نو دا غسی یو بل لاس نیوي کو خو اوس دا شپې ورس کې اوس لاس نیوي نه پاتې یو کوشه ډیر مې بین زمنګ وګي دي کوشه د شپې وګي سمې له بچو سره
بله افغان صاحب د نصر صلیب په ګډون ځنی غیر دولتي نړیوال مؤسسه هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځنی پروګرامونه لري دا غوی د خواست تاسو تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو تر لاسه کړی ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعه کار را کړی دی یو دفعه لاس مېشت مواد واغستل یو دفعه شپږ مېشت واغستل بس نور مونږ سره مؤسسه لاره نه وخی پوسسه والا مونږ ته وای چې تاسو کتابچې لري د معلولینو کتابچې لري زه خبر اول دغه یو خسر سلیم دی هغه خود قالبونه جوړي د خپل هغه نه سری میاشتې ته تلای مقصود په خپل نو ما ته ویل دا چې زه ورور تاسو کتابچې لري تاسو سره مونږ کومک نه کو تاسو د مایبینو کتابچې لري تاسو د کال ماش اخلي نو ما ورته ویل چې قاری ته محترم اوس مونږ دومره ماش نه دی هغه خو زمونږ هغه باندې زمونږ گزاره نه کیږي هغه مونږ کور کرا ورکو کاغه مونږه دواخانه والا ته ورکو کاغه مونږه چې ګورو غوړی واخلو دا مونږه کم سره ته ورسو دا 3000 روپے مالزه ته مایو پاوزه جوړ شړې مالزه ته ته دکال 3000 ورکو مته دومره نری خپل دا کور خرچه مکمل خلاص کته په 3000 روپے باندې دکال کته ته معلوم شو وایزه وایزان ویسی زې مونږ ته وایزان ویسی زې مونږ ته دا خبرې کوي
بلې افغان صاحب معلول کسان کو غوړی چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي ایا دوی کولای شي چې ماغه د اوسنوي غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډیر مایبین پنځین پاس کړه ډیر معلولي زمونږ ډاکټران ډاکټر ته په دغه جوړ کړه د سوګی نه نسی سوګی نه نسی دا که د مستغان وای مګر عملی نشته دا عملی نشته ننګرهار ماته مکمل معلوم دی اینه پاینه معلوم دی زغپل ولایت نه شل دقیقه شل قدم دا قومندانه امنیه قومندانه سره زما کور دی دومره تینا لره مانو د څه پوښتنه ګرارن ما ته ټول معلوم دي پانتونو ولې ارشه مکمل خلاص کړه ده تاسو وظیفه نه ورکې ورته دند نه ورکې پوښ دا خنه
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکي کس مخکېږي څه احساس کوي
مې دین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځ غونډه شپه لا ته جاري نو علام پوښې غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا و دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلات سره مخ کړی وو زمونږ هدف مې دین دي چې خپل اولاد خرڅې یا بل ورځ ما ته ویل نه دا افغان ته وایي دا زمونږ غږ دغه کا چې دغه ازادي راډو د خوانه و چې دغه زه دغه فلاني چلای دی خو زما ویل نمبر ملان که زه خپل یو ماشوم خرڅوم دا ډېر سخت مشکلات سره ما او د وینې چربی م لارم دوام نه لارم پیسې م نه لارم او دولس ماشومان می دی ودا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات را پکوم وای څنګه وکم زه خپل ماشوم ته مشکلات نه لري ته خپل ماشوم خپل جزره خرڅي خو مشکل سره مخ دی چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کوم زه خپل پیډې سختو درد دی دلم ډیر سخت خپه شلو ما پی
بله تاسو چې په ټولنه کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډیر سخت بوجه بوجه مشکل لري مایې بین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوم او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دا مې ډیر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیل یې دغه شي ځان ژوند دغه کې ژوند وبیلي پوه شي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلیدله مونږ ته ماش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اغستلې اوس پیسې سره نه شو د څه شی واخلم
بله تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خو ژوند ډیر تریخی ژوند تاسو خو به اتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطون کې د پاره
زله می سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم ما کور نه وځه ما سایکل اخلم ما دا غونډه پوسی خار بازار ګرځم خپل فام غلطو ما چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دی بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه دا غو مشکل مې پیدا کړه ده د تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لارم پوه شي ګیره تل راته کور کې ده سینټره مور راته په کور کې ده یو موتا ضرور مې راته په کور کې ده موتا ضرور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتا شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نه ماشومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخه د کور مشکلات ډیر سخه لرم پوه ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
غږ جګه خپل منډه چړې کوو پوه شئ نو ډیر نور مې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره موږ مخې نو ډیر اندازې نه مې پوه
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شی مو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره می جوړول یو تو کال مخه بل تر روانه مم د سره غاړه کې بس رکشا کې نه سم سرک د غاړه مې نه وللو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې البته چې ځای پر ځای کړیو
بس سره غاړه دې مینو نور نه پېږم چې وخت دا شوه او څو کال مخ کې شوه او په ما غورس کې شوه او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
له څو کلو تیر دوه ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس خو تقریبا ډیر کلو نه اوس
شوخ څو کال بکیږي
اتلس کاله کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دوه سال کاله
بله افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینې کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزې فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وایي څو ورته بل شی وایي دا غلط غلطونه ډیر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نومونه خلک در باندې خلک ایږدي. زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپی اغېستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه، په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي؟ خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل، یا یو رقم غلط نوم یې ورته واغستله، وایي دا د محکمې ته دې راشي، پیشنهاد دې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، یا سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغه څه نه دی، هغه څه زه خپله زموږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو سې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلرونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخفي اخیستی دی، تاسو ورته کاکا ووایي، ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي. دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایي، ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی نخفي اخیستی پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی. خو بس دغه سې د نصیحت وکړي ورته، دغه زموږ ډېر ښه دغه دی مشران دي، باید خپل کورنۍ ته دې وسیت وکړي، خپل ماشومانو ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته هم نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي، صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي. نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه و هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما تر څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله موږ ته ګروان دي پوه شي. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بیچاره ټیکسي چلوله، دا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل. زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي. نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي. $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله، لاړو وتښتېد، لاړو په تیاره کې کېناستله، ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو، $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبادت الله باندې غږ کوو، چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي. دغه خلکو ته دي اوس ویلچرې ورکړي، داسې معلولین مونږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي. ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شو، مخکې کومکونه کول، ویلچرې راتللې، سایکل یې راتللې، کومکونه کېدل، اوس څوک نه ورکوي پوه شوې. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي، چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، منگا بیا تاسو سره لاس لاس پلاس تاسو ته ورکو چې منگا یو سړی چې منگا پلاس کې یو سړی چې منگا ته یو ځل جان وای منگا ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وای نو دوی منگ ته یو دفعه جان نه وای نو منگا به دینه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه